سلامون ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د طبيعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمېر 300 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د مرغومي جدي له شلمې په سیلابونو اورلګیدنې ګاسنیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول او یا هم نیمه ویجاړ شوي دي او څه باندې 10,000 څاروي تلف شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړې څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو سبب شوې ده. په بدخشان کې د یو مسافروونکي موټر د وختو په پیښه کې لږ تر لږ شپږ کسان مړه شوي دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادې راډیو ته وویل چې دغه لنډ کروزر موټر د میامی ولسوالۍ په شاجګون سیمه کې نسکور شوی دی چې شپږ کسان پکې مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دغه پیښه کله شوې ده خو ځینو سرچینو ویلي دغه پیښه د جمعې په ورځ شوې او دغه موټر د بدخشان له مرکز د میامی ولسوالۍ پر لور روان و. د واوري زیات ورخت د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډېر ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د یونسکو په حواله ویلي دي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښځو د ښوونځي او د تک او د تګ دی او شمیر 2,000,000 ته رسیږي له ښوونځي او بې برخې دي. دغې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي دي تر هغو چې محدودیتونه سم د لاسه لرې نه شي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو پر اندېښنه و. خو د ملګرو ملتونو پرون د دغې سازمان د سرمنشي د مرستیال امینې محمد په حواله چې افغانستان ته د یوه هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر یې پای ته ورسوه لیکلي چې وضعیت افغان خزی او انجونی له داسې برخلیک سره مخامخ کړي چې په کورونو کې بندیان دي له حقونو یې سرغړونه کوي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. د ایران سپای بازاران انقلاب خبرداري ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یو تېروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبه په ورځ دا ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او له هغې مخکې متحده ایالاتونو سپای بازاران په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. او د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستایکو وایي د ټانکونو اوکراینی عمله به ډېر ژر برېتانیا ته رسیږي چې د چلنجر دوا په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. برېټانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د سه شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراني څانګې سره په مرکه کې پریستایکو ویلي دغه عمله به ډېر ژر د برېټانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري ټانکونه جنگي ټانکونه ورکړي. نومړی برېټانیا نومړی غربي هیواد ته چې پر اوکراین د روسي یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو ژمنو یک عمل کول نه غواړي او یا نشي کولی چې عمل پرې وکړي. دا چې بلینکن ولې داسې څرګندونې کړي د افغانستان په اړه یې داسې څرګندونې کړي دي وړاندې مجله کې به پرې راپور او مرکې کې به یې درته وشاربو. د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي سړې هوا د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو د تلفات اړولی دي.
104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
وړاندې مجله کې به په راپور کې د هغو خلکو خبرې هم واورو چې وروستۍ یخې هوا زیانمن کړی دي. په خوست کې یو روغتون 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی خو تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی. د خوست ځایي اوسیدونکي وایي چې اوس دغه روغتون بیرته د تخریب په حال کې ده. دا چې ولې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی راپور کې درته ولرو. د خیبر پختونخوا د ادمخیلو درې بازار نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې نړۍ هیوادونو لپاره د وسلو جوړولو ګرم بازار دی. ولې مخنه نیول کیږي؟ د ایران سپای بازاران انقلاب د امریکا په تور لیست کې شامل شو. وړاندې مجله کې به یې د احمد تکل نه دلیل واورو. نور مسایل هم لرو. ملتیام وغواړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی شي او یا نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن د خبرې په افغانستان کې د نجونو ښځو او پټولو کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. اسمت سروان نظر په سټوډیو کې مل شوی دی. سروان صاحب، که تاسو ته د بلینکن د خبرو جزئیات وایي چې په دې خبري کانفرنس کې بلینکن نور د افغانستان په اړه څه ویلي؟
ډېره مننه. بلینکن لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو خو په همدې موضوع د ښځو په ارتباط خبرې کړي دي. وایي طالبان هغه څه چې په خوله وایي په عمل کې نه کوي، یا یې کولی نه شي یا نه غواړي چې وي کړي. بل د دې خبرو مهمه موضوع دا وه چې له افغانستانه بهر ته ترهګري کمه شوې ده. د جمعې په ورځ د شیکاګو پوهنتون د پالیسی په انسټیټیوټ کې دا خبرې کولې. هلته وویل تر ډېره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګیرنې په حقیقت نه دي بدلې شي. بلینکن په خپلو خبرو کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وشل کېدو ته په اشاره وویل امریکا د دې توان لري چې ترهګري په افغانستان کې دننه له منځه یوسي. په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو څو میاشتې وروسته د امریکا په یو هوایي برید کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د دغه ښار په شیرپور مینه کې ووشل شو. طالبانو څو ځلې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښېږي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې د متقابلو ګټو او د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته البته په اشاره وایم چې د طالبانو حکومت د امنیت د ټینګښت په اړه خپلو کړیو ژمنو ته ژمن دی. په همدې منځ کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانان په خپل هیواد کې دننه له ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بېخبري تورنوي. د پوځي چارو کارپو اسدالله نادم ازادي رادیو ته وویل د امریکا او د هغوی د نږدې متحدانو په اند په افغانستان کې تروریزم زیات شوی نه دی، خو په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په شان تروریزم شته. خلک له واکمن نظام چې د ده په وینا د امریکا په وسیلې واک ته رسېدلي له کړاوونو سره مخامخ دي. ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، کاري مسؤلیت نه لري، ان د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري. د طالبانو حکومت وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي دي، خو ډېر خلک د طالبانو د شریعت په تعریف نه پوهېږي. د دوی په وینا دوی نه پوهېږي چې طالبان شریعت اصلا څه ته وایي. د داعش خراسان څنګه تر ډېره د دغو په افغانستان کې بریدونه کړي دي او د ډېرو بریدونو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی. له همدې کبله ډېر افغان کارپوهان وایي چې تروریزم په افغانستان کې دننه ختم شوی نه دی. امریکا شاید تر یو حده پورې په دې برخه کې په حقیقت کې صحیح خبره کوي چې له افغانستانه به امریکا او اروپا ته تروریزم نه متوجه نه وي، خو دننه افغانان لا هم له تروریزم کړیش.
ډېره مننه. کورمودان اسمت سروان و چې د بلینکن د خبرو جزئیات را سره شریک کړل. همدې مسلې ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکی توریالی زازی هم را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. ښاغلی زازی، تاسو ته خره غلاست یو کې تاسو ته وایي راپور مو واورید سروان صاحب د بلینکن ټولې خبرې په جزئیاتو وکړي. د بلینکن د خبرو دې برخې ته به تم شو چې ویلي نور د افغانستان سیمې ته د تروریزم خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هر ورځ ادعا کوي چې د غوی خاورې ته د افغانستان د تروریزم خطر ده. دلته تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو د سیمو د هیوادونو ترمنځ یو ډول د نظر اختلاف شتون نه لري؟
سلامونه نیکی هیلې غلی سیال سیب تاسو تخنیکي همکاران ته خپل ولس ته وړاندې کوم. ګوري دلته دوا بر قدرت خپل منځو کې په جګړه کې دي چې و روسیا ده او بل هم امریکا ده. دوی په خپل منځو کې هیڅ کله مستقیمه جګړه نه ده کړې، ماګم غیر مستقیمه هیوادونو کې جګړې پیل کړې دي د خپل سیاسي ګټو لپاره. دا څل لوبې چې تنن ورځې په افغانستان کې ترسره کیږي عامل په خپل همدغه امریکا ده. هغه څه چې امریکا وغواړي په افغانستان کې ترسره کیږي. او دا اوس یې بلینکن دا ادعا کړې ده چې مثلا د افغانستان ترهګری ډلې کمې دي او پاکستان ادعا کړې ده چې د افغانستان څخه ترهګری ډلې زموږ پر هیواد باندې حمله کوي. ګورې پخپله پاکستان یو ډېر درواغجن سیاست لري او د پیدایښ نه تر نن ورځې پورې دا سیاست غوره کړی ده. اول تاسو وګورئ پخپله پاکستان چې پر افغانستان باندې ادعا کوي، دوی چې په بنګلاديش باندې سل زره نفر برید وکړل، دوی هم مسلمان دي هغه مسلمانان دي، هغو په مېرمنو باندې دوی جنسي تجاوزونه وکړل، دا دې هیڅ د یاد نه نووزي. بل دغه څه ډلې چې د جهاد تر نامه باندې په افغانستان کې د څو لسیزو کې واقع دي او د ولس او د هېواد د غمیزو سره مخامخ ده، عامل یې همدغه پاکستان ده، بلې دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي دي.
زازای صاحب، دلته یو بله پوښتنه مطرح کېږي که چېرته بلینکن وایي چې په افغانستان اوس نړۍ ته د تروریزم خطر نشته ده او پاکستان بیا ادعا کوي چې نشته، تاسو دا وایي چې پاکستان یو دروغجن هیواد ده. خپل که افغانستان کې دننه وګورو، په دې وروستیو کې دغه څه باندې یو کال کې افغانستان کې داسې پیښې شوي دي چې داعش دغې پړه پر غاړه اخیستې ده، دغه داخل کې چې بریدونه کېږي، آیا دا د تروریزم خلاف بریدونه دي که نه دي؟
بخنه غواړم زه لکه صحیح پوه نه شوم، افغانستان دروغجن نه ده، د پاکستان یو خطرو یو دور.
بله بله، زما پوښتنه هم داده چې تاسو په ادعا کوي چې پاکستان یو دروغجن هیواد ده، خو خپله که دننه افغانستان ته راشو خپله افغانستان کې بریدونه کېږي، دغه بریدونه څنګه ارزوي؟ آیا دا تروریزم ده که نه ده؟
افغانستان خپل تیر شوی تاریخ چې په دې څو لسیزو کې په افغانستان پر وړاندې د افغان پولیس پر وړاندې هغه بشري جنایتونه ترسره کړل، اوس غواړي چې دا ټولې هغه څه جنایتونه بشري جنایتونه چې پاکستان په افغانستان کې کړي دي غواړي چې پر افغانستان باندې وغورځوي. او له بلې خوا نه پاکستان ته افغانستان یو عایداتي منبع وه، ولې د افغانستان څه مرستې چې د افغانستان سره کېدلې دا ټوله د بهرنیو هېوادونو له خوا نه پاکستان اخیستلې. د وروستیو کې دغه مرستې مستقیما امریکا اوس د خپله د افغانستان سره کوي، او پاکستان غواړي
افغانستان علاوه د پاکستان چې هغوی چارواکي دا کوي چې د افغانستان نه ورته خطر ده، آیا نورې نړۍ ته د افغانستان د تروریزم خطر شته؟
همدغه ټولې نړۍ همدغه جنجالونه افغانستان ته پیدا کړل. افغانستان خو یو آرام هیواد و، همدا اوس هم همدغې امریکې همدغه ګاونډي هیوادونه د شمال هیوادونه ګاونډي هیوادونه د ایران ده او پاکستان ده، دوی ټول اوس د افغانستان په کورنیو مسایلو کې حکومتي او نظامي مسایلو کې مداخله کوي. تاسې په نړۍ کې کوم هیواد ګورئ چې په دې شکل سره چې په افغانستان باندې دوی دغه لوبې روانې کړي دي د نړۍ بل هیواد اجازه ورکوي؟ اوس مثلا د ایران
افغانستان القاعده پر امریکا بریدونه وکړل، هغه مهال خود افغانستان نه بریدونه وشول؟
نه، د پاکستان بریدونه وشول، بن لادن چیرته په پاکستان کې په هیبت آباد کې ونوژل شو.
نو بیا ولې برعکس امریکا پر افغانستان برید وکړ، ولې په پاکستان بریدونه کړو؟
دا خو پاکستان خو د امریکا یو انجو ده، همدې لپاره د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته یو پاکستان او اسرائیل امریکا انګریزانو د په سیمه کې د خپلو سیاسي ګټو دپاره جوړ کړ. اوس تاسې هغه پرېکړه قطعنامه د 1947 د ملل متحد اجازه امریکا ته ور نه کړله چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي. دوی غواړي چې په دې سیمه کې افغانستان ځان ته هغه د خپلو د سیاسي ګټو مرکز ګرځولی دی. دوی د افغانستان باندې اصلا هیڅ انساني ترحم نه لري، خپل ګټې به غواړي چې تر سره.
ډېره مننه، کور مودان دا سیاسي چارو شنونکی توریالی زازای و چې د بلینکن د خبرو هغه برخې را سره وشاربله چې ویلې د افغانستان اوس نړۍ ته د تروریزم خطر کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو 12 ورځو کې د سړې هوا، سیلابونو، اورلګیدنې او د ګاز نیولو له امله 104 کسان مړه شوي دي. خطر پردې سره په سټډیو کې مل دی. پردې صاحب، تاسو راته وایي چې دغه تلفات په دې وروستیو کې څومره شوي دي، همدارنګه څاروي څومره وژل شوي دي او مرستې دغه خلکو سره څومره شوي دي؟
ډیره مننه. د غور ولایت اوسیدونکی عبدالظاهر وای وکلن زوی وړ مشه د سړی حواله ملمر شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل درې نور اولادونه یې سخت ناروغ دي او په روغتون کې دي. د هغې د خبرو یو برخه به واورو.
څلور ماشومان مې د سړې هوا له امله ناروغه شو چې یوې مړ شو او درې نورې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تېرو څلورو شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي راغلم روغتون ته، زما خبرو ته چا پام ونه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم؟ خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
په دې برخه کې بیا ورته غوښتنې مطرح کیږي چې باید ژر تر ژره دغو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. له هغې وروسته په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمېر بېوزله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. اوس تازه طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي یوازې دغې تپې او یو شمېر نور عوامل د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 100 زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت ویان شفیولا رحمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ولایتونو پیښ سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په تېر یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توت ورسېدلي دي او دغه مرستې د مرستندوی مستولو خوا ورسېدلي دي. له دې سره خوا کې بیا وچا هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي ترنیزو توکو ته اړتیا لري او که دغه ته په بیړني ډول باندې د مرستو رسیدنه ونه شي نو ښایي یو بشري ناورین رامنځته شي. بله فریده جان،
ډیره مننه. کور موادان خطر پر دې سو چې د افغانستان کې د سړې هوا د څپې په اړه باندې چې خلکو ته تلفات اړولي او همدارنګ څاروي ته هم تلفات اړولي جزئیات راکول. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د افغانستان حقوقي نظام پاشل کېدل د بشري حقوقو یو ناورین دی. دغه کارپوهانو دغه موضوع د جنوري په 24مه د خطر سره مخ وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل څلور مخیزه اعلامیه کې مطرح کړی دی. همین هیواد سره دا هیواد صاحب کتا سره ته وای چې د غلامیه کې نور د افغانستان د حقوقي نظام هم درنګ د څرلوانانو په اړه سره غلي دي.
مننه. سلام تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د وکیلانو او قاضیانو د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګری ملتونه او د دې سازمان کارپوهانو له خطر سره د مخ او وکیلانو د نړیوالې ورځ په مناسبت چې د جنوري په 24مه بون منځل شي په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د حقوق پوهانو او وکیلانو له ناوړه وضعیت څخه سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو او کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له خپلې واکمنۍ وروسته مدافع وکیلان او نور حقوق پوهان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اعلامیه زیاتوي چې طالبانو هڅه کړې په حقوقي نظام کې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او وکیلانې پرې نږدي او له حقوقي نظام څخه په سیستماتیک ډول د ښځو ایستل یو تبعیضي عمل بللی. همداراز ویل شوي چې سلګونه ښځینه وکیلانې او څارنوالانې د امنیتي ګواښونو له امله د هېواده وتلو ته اړ شوي او بیا هم په پټه ژوند کوي او حتی نشي کولی چې طالبانو ته د خپلو حقوقي کارونو او د جوازونو د نوي کولو لپاره لاړ شي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې اوس مهال په افغانستان کې اساسي قانون نشته او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون ځانګړې محکمې منحل شوي او ډیری حقوقي کارکوونکي او څارنوالان له دندو ګوښه شوي چې په دې کې تر ډیره حده ښځې هم شته دي. البته دوی ویلي ښځې یوازې هغه وخت په محاکمو کې څرګندېدلی شي کله چې د قضیې یو اړخ وي. همدا ډول د حقوقي طرزالعملونو قضایي تقررونو او د عادلانه محاکمې د طرزالعملونو مقررات او قوانین چې د پخواني حکومت لخوا پلي کېدل هغه هم ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې اعلامیې د خپرولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ډېره زیاته مننه. کور موادان همین هېوادو چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه اندېښنې راسره شریکې کړې چې ویلې په افغانستان کې د حقوقي نظام پاشل کېدل د بشري حقونو ناورین دی.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به د افغانستان ګاونډي ایران ته ورشو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي پارلمان لخوا د یوې توریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. احمد تکل له سره په سټوډیو کې مل شوی دی. تکل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د ایران سپای پاسداران انقلاب څه وخت په توریستي لیست کې شامل شو او علت یې څه ده؟
ډېره زیاته مننه فریده جان. د سپای پاسداران ځواک تر اوسه پورې د اروپایي ټولنې لخوا په د تروریستي ډلو په فهرست کې نه دی شامل شوی، مګر د اروپایي پارلمان د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ټولو وکیلانو، تقریبا اکثریت وکیلانو، رایه ورکړه چې دا د ایران سپای پاسداران ځواک باید د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شي او د ایران د د ځواک د لوی ځواک د عمومي مشر نه د سپای پاسداران د عمومي قومندان عکس العمل هم د همدې خبرو په ځواب کې و چې ویلي دي ک اروپای ټولنه دا اقدام وکړي یا تر رایه ورکړي یا دا ډله یا دا ځواک د تروریستي سازمان په توګه ونوموي نو دا به یو لویه غلطي وي. البته د اروپایي پارلمان دا پریکړه اجرایات تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانېږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پریکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران اړوند خبري ویبسایټ سپاه د راپور له مخې د دې ځواک لوی قومندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي که اروپایي ټولنه دا تېروتنه وکړي نو باید له عواقبو سره هم مخامخ شي. هغه همداراز ویلي اروپایي ټولنه داسې فکر کوي چې په دې ډول اقدامات سره به د دې لوی پوځ بنسټ ولړزوي، خو هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامي له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قومندان و هم د اروپایي ټولنې د دې غوښتنې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه ویبپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پرېکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې د ځواک ته زیان ورسوي. سپای پاسداران په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو او یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤول دی. او البته د یادونې وړ ده چې دا ځواک خپل پلي سمندري ځواکونه او هوایي ځواک هم لري.
ډېره زیاته مننه. کور موادان احمد تکل و چې د ایران کې د سپای پاسداران انقلاب د خبرداری په اړه جزئیات راکړل چې ولې اروپایي پارلمان باید دوی د تروریستانو په لیست کې شامل نه کړي. اوس به بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، که تاسو مو د سپورت له ډګره خبر کړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
ټولو ته د سپورت په ډګر کې نن د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه جریان لري. هند البته پای ته ورسېده. دغه لوبه هند په 8 وکټو وګټله. نیوزیلند 109 منډو ټارګټ ورکړی وو. هند بیا په 20 اوور کې د 2 وکټو په پریوتو سره هدف پوره کړ. په دې سره هند د لوب لړۍ هم وګټله او د دواړو هیوادونو ترمنځ به دریمه لوبه د جنوري میاشتې په 24 نیټه پیل شي. اخو به د ایرلند او زیمبابوی ترمنځ هم دویمه ورځنۍ سیالي جریان لري. ایرلند د 295 منډو هدف ټاکلې. د ایرلند لپاره یو اربیا هری ټیکټر خاتو په هنه کړی دا اوس زیمبابوی لوبډله تو په هنه کوي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه بیا زیمبابوی ګټلې و. په بیگ بیش لیگ کې بیا سټیف سمیت یو اربیا سلیزه وهلې ده. دا په روانو سیالیو کې داغه دویمه سلیزه ده. هغه نن د سیدنی تندر پر وړاندې 125 نسوځېدلې منډې وکړې. د تندر لوبډلې یو اربیا په دې سیالیو کې کمې منډې وکړې. دوی یوازې په 25 منډو وسوځېدل. تر دې مخکې د سیدنی تندر لوبډله چې فضل حق فاروقي هم ورسره لوبېده د بیگ بیش په روانو سیالیو کې په 15 منډو سوځېدلې و. اخو بیا د سویلي افریقا په لیگ کې د راشد خان لوبډلې ممبئی کیپ ټاون نن خپل شپږم سیالي لپاره رایل سره پیل کړی ده. د راشد دوی لوبډلې توپهنه کړی ده او د 143 منډو هدف یې ټاکلی دی. راشد په نننۍ سیالۍ کې یوازې 14 منډې کړي دي او اوس دوی توپ اچونه کوي. په انګلیش فوټبال لیگ کې یا د انګلستان په غوره لیگ سیالیو کې همدا اوس د لیورپول او چلسی لوبډله لوبه جریان لري. دغه دواړه لوبډلې د نړۍ په کچه ډېر زیات مینوال او شهرت لري. د لیورپول په لوبډله کې محمد صالح د فوټبال یو مخکښ لوبغاړی دی او تر دې دمه هیڅ یو لوبډله هم نه ده توانېدلې چې ګول ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه کور مودان بختیار ساحل چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. بیرته به د افغانستان ګاونډي پاکستان ته ورشو چې د خیبر پختونخوا د دمخیلو درې بازار نه یوازې په پاکستان کې بلکې په بهرنیو هیوادونو کې هم د وسلې جوړولو مرمت او خرڅولو لپاره نوم لري. دا چې څه ډول بازار ده په دې رپورټ کې وګورو.
دا د خیبر پختونخوا د دره ادمخیل د دری بازار دی چیرته چې هر ډول سپکې وسلې جوړیږي. دا بازار د پاکستان نه علاوه په بهر هیوادونو کې هم د وسلو لپاره مشهور دی. دلته د امریکایی، روسی، چینایی او ځینو نورو هیوادونو د وسلو په څیر ځایي وسلې جوړول کیږي چې د اصل په نسبت په ډیره کمه بیا خرڅیږي او خلک ورته دریواله وسله وایي. د درې بازار په زیاتره دکانونو کې یا خو وسلې جوړول کیږي او یا هم پکې ځایي جوړې او بهرنۍ وسلې خرڅول کیږي. کله هم دا دکانداران په خلکو وسلې خرڅوي خو په خپل د کتابونو سره مینه لري.
دا ټول خلک شکندي دکانونه دي یا اصلې کور کوي. دغه نه دا ټول خلک لوړ شي یو ټیم ووسی لیبرېلا یو ټیم ویر کی.
د درې بازار دکانداران وایي وسلې خرڅول یې کاروبار دی خو په خپل ورته د وسلو پر ځای کتاب لوستل ډیر خوند ورکوي.
زما خپل یو شوق دی او ډیر شوق مې دا ورته توګه چې ډیر شوق مې دی. کله کله ته پټو زم او ستې دې پونو کې چرته یرا لیبرری کې نو مست اغل تر رسیدل هم او د خپل خوخه یو څوک زګونه به کیور او ځان سره یې کو او اکثر کله کله رانه لیټم شي اجي څه وسې چې را تا هو لیټ کو.
کچا هم په خوا په پښتنو او په ځانګړي توګه قبایلو کې د وسلو شوق ډیر وو او اکثر به ویل کېده چې وسله د ځوان خایس ده خو اوس وخت بدل شوی او دا وینا ناسمه بلل کېږي.
هر چاله د علم ضروری ده او وړاندې به داغه کې دی شو چې ځوان خایس چې کومه ده کنه اسلحه ده. او بیا موږ مشر ورو هغه فرمایلو چې د ځوان خایس چې کومه ده دا هغه ده علم ده. علم په زیور سره ده کنه کلی سره چې کومه ده دا چې کومه ده غي خستای نو مطلب چې نر و د ځوان خایس چې کومه ده علم ده پوهیش.
د وسلو لپاره مشهور د درې بازار په سنگ کې د کتابتون جوړول په سر کې خلکو ته عجیب ښکاری ده خو اوس ورته هر وخت ګنش مېر خلک چې پکې د سکولونو ماشومان هم شامل دي د کتابونو لوستلو لپاره ورسي.
خلکو رات په داسې مو چې په در ادم خیل شان نږدې کې کتابونه سکي دلته به سوک سکي فلان فلان داسې خو مونږ خپل ګول نه ځان سایت ته نکړو په مغه مقصد مونږ روانو. 2018 کې باقاعده د لایبرری بنیاد مونږ خپل مدد اپ تحت باندې کې خپل مخپل ورته په کرایې باندې ځایونی ول د درې بازار کې بالکل اصلي ډیر د پاسه مونږ کتابونه سجاو کړل.
راج محمد سلور کال وړاندې د خپل ځنو ملګرو په مرسته د دې کتابتون بنیاد کې خوده او دا ودانی ورلا په رعایتي نرخ یعنی د میاشتې په 2500 روپیه کرایه نیولې ده چې پکې یې په بیلابیلو موضوعاتو د پښتو، اردو او انګریزي ژبې په زرګونو کتابونه راجمع کړي دي. تر اوسه 1500 کسانو د دې کتابتون رسمي غړیتوب ترلاسه کړی او د کال 1500 روپۍ فیس ورکوي.